السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزی یم تاسو د ازادي راډیو خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم د افغانستان د دولت د سولې مرکزي ټیم وایي طالبان له دوی سره د خبرو لپاره چندان لیواله نه دي دا موضوع سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي
پاسر کې د ټولو مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې بهیر په اړه د خبرو لپاره نن سعودي عربستان ته ولاړ د ماشومانو د ملاتړ موسسوي په 2020 کال کې شاوخوا 10 میلیون افغان ماشومان د خوړو د نه خوندیتوب له خطر سره مخامخ دي او په پاکستان کې د حکومت د نه مخالفو ګوندونو ائتلاف اعلان کړی چې په ټول هیواد کې به د نویو اعتراضونو لړۍ پیل کړي د خبرونو تفصیل په دوحې کې د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه یو ځل بیا بدبینانه څرګندونه شوې ده د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی یو غړی ویلي چې د طالبانو استازي د رغند بحثونو دوام ته ډیره لیوالتیا نه لري حفیظ منصور ازادي رادیو ته ویل چې مقابل لوري چمتو نه دی چې د خبرو جدي پړاو ته ننوځي هغه ویل
نقطه مهمه هیڅ
مهم ټکی دا دی چې د افغانستان د اسلامي دولت پلاوی یو ځل بیا له هغوی غوښتي چې تر هر څه وړاندې د دین او اسلام له نظره او قرآن او سنت په پام سره د اوسنۍ جګړې په اړه بحث وکړو
د هلکې د سولې په چارو کې د دولت وزارت اماړیکو مشر ناجی انوري په یو ژغیز پیغام کې ویلي چې د دولت پلاوی د اجنډا په اړه پر ډلبندیز باندې کار کوي او له مقابل لوري غوښتي چې په دې اړه جدي هڅو ته مخه کړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې بهیر په اړه د خبرو لپاره نن د یو پلاوی په مشرۍ سعودي عربستان ته ولاړ د بهرنیو چارو وزارت په ویلې مې کې د درې ورځنی سفر هدف د دوړخیزو اړیکو لپاره د افغانستان د سولې بهیر څخه د ریاض د ملاتړ ستاینه او د دوړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پراخوالی شول سوی د ویلې مې پر اساس تم د شغل اتمر په دې سفر کې لخپل سیال شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعودي او د هغه وات لایوش مې نور لور پور مشرانو سره ګوري سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ملاتړ اداروي په 2020 کال کې شاوخوا 10 میلیون افغان ماشومان د کافي خوړو د نشټوالي له خطر سره مخامخ دي د غیدارې نن په یوې لمی کې ویلي چې سباندې 13 میلیون افغانان چې 9.1 میلیون ماشومان دي د خوراکي موادو په ګډون ژغورون کې ملاتړ تر تیالري د سازمان د روان میلادي کال لپاره د دغه ارتیا د پوره کېدو لپاره لمرسته کوونکو هیوادونو څخه د 3 میلیارډ ډالر مرستي غوښتنه کړې ده د یو سیمه ییز خبريال په ګډون لاستنننن پر روزګان ولایت کې په یوې 14 کې ټپانسول د روزګان والی محمد عمر شیرزاد رسنۍ ته په واسطولې پیغام کې ویلي چې د بم په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی و چې نن غرمه په ترنکوټ شار کې د پولیسو پر یو موټر و چاودید
لاس کې سم ستاسو زخمیان دي چې هغه هم قابل د تشویش نه دي او هغه ټول به تخپل کورونو ته انتقال شو چې په دې کې دوه نفر پولیس و او نور ملکی وګړي چې په ملکی وګړو کې ماشوم او یو ښځه هم شامل و
د سلام روزګان رادیو مسول مدیر بریالي انصاري هم منلی چې د یاد رادیو یو خبريال په ټپيانو کې شامل دی تر اوسه د دې 14 مسولیت چا نه دی منلی سمو ژغله آزادې رادیو اوري په پاکستان کې د حکومت د نه مخالفو ګوندونو ائتلاف اعلان کړی چې په ټول هیواد کې به د نوي اعتراضونو لړۍ پیل کړي او د فشارونو به له وخت څخه د صدر اعظم عمران خان تر لری کې دوه پوری دوام وکړي د پاکستان دیموکراتیک ګوند او بخښي د پاکستان دیموکراتیک غورزنګ مشرانو د جنوري پر 13 اعلان کړی چې د دولت زده د نوي لارینونو او اعتراضونو پر پلان موافقه کړې ده د دوی په وینا د اعتراضونو به د روان کال په جنوري او فبروري میاشتو کې د پاکستان په څو شهرونو کې ترسره شي کرملن نن ویلي چې د نویو اقتصادي بندیزونو د لګولو په اړه د یو شمیر لویدیځو هیوادونو څرګندونه ورته د پام وړ نه دي لیتوانیا لاتویا او استونیا ویلي چې دوی د اروپای ټولنې له بهرنیو چار وزیرانو څخه غوښتي چې د کرملن د منتقد الکسی ناوالنی د نیول کې دوله کبله دغه ټولنه پر روسیې د اقتصادي بندیزونو په اړه بحث وکړي د کرملن ویان دیمتری پیسکوف نن په یو خبري غونډه کې وویل چې د ناوالنی نیول کېدل د روسیې یو کورنۍ موضوع ده نو موري دا هم ویلي چې د ناوالنی د پلویانو د اعتراضونو څخه ویرن لري الکسی ناوالنی د دوشنبه پرز په مسکو کې د پولیسو له ماموریت څخه په یو ویډیوي پیغام کې خپل پلویان وغوښتل چې د حکومت ضد اعتراضونو ته دوام ورکړي
مقاومت وکړي، لارو سړکونو ته راووځي. لمونږ پرته بل څوک زموږ ساتنه نه کوي. زموږ شمیر خورا زیات دی. هر هغه څه به ترلاسه کړای شو چې د ترلاسه کولو غوښتنه یې
کوي.
ناوالنی د یک شنبه پر ورځ ناوخته له جرمني څخه مسکو ته له رسیدو سره سم د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول سو. او تمه ده د امریکا متحده ایالاتو سنۍ ولسمشر ډونالد ترامپ نن په سپینه ماڼۍ کې د خپلې دندې په وروستۍ ورځ لسکونو بندیانو ته د بخښنې فرمان ورکړي. امریکایي رسنیو په سپینه ماڼۍ کې د سرچینو په حواله راپور نه خبره کړې چې تمه ده ولسمشر ترامپ له شپېتو تر سلو پورې کسانو ته یا بخښنه او یا د بند موده یې راکمه کړي. نن د ولسمشر په توګه د ډونالد ترامپ د دندې وروستۍ ورځ ده. ټاکل شوې سبا د جنوري 6مه جو بایدن د امریکا متحده ایالاتونو د نوي منتخب ولسمشر په توګه لوړه وکړي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم د افغانستان د یو شمیر سترو خارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې راتلونکو څلورویشتو ساعتونو لپاره د وړاندوینې اټکل کړی. کابل اسمان نیمه وریز د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه منفي درې. هرات اسمان نیمه وریز د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه منفي دوه. کندهار کې اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 13 ټیټه منفي صفر. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 15 ټیټه منفي یو. او بل اخر جلال آباد کې به اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 19 ټیټه څلور اټکل شوی ده.
اول مو خبرونه واوریدل، ورپسې مو د هوا د حالاتو اټکل واورید. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. اول راپور مدادی چې د افغانستان د سولې مذاکراتي ټیم شکایت لري طالبان ورسره خبرو ته نکینی.
جانب هیئت طالبان برای گفتگوهای صلح
طالب پلاوی رغونکو او ګټورو خبرو ته چندان لیواله نه دی. دوی د خپلو پاتې بندیانو د ازادۍ بحث هم له موږ او هم له امریکایانو سره مطرح کړی دی.
طالبانو مشخصا دغه خبرو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې ویلي چې د دوی ټیم د خبرو لپاره چمتو دی. په پکتیا کې یو کورنۍ چې دوه غړي د افغان ځواکونو په لیکو کې وژل شوي او اوس یې سرپرستي سپینګیرې پلار او سپینسرې مور په غاړه لري له حکومته د مرستې او پاملرنې غوښتنه کوي. د وژل شویو سرتیرو مور وایي
اول مکاري شهید سکاري عبدالباسید مشهید سه بیا زه غه شو کلي اردو کې و پخیمان وویله لاسې ووایو دغه درته پریلاویرلو
په اروزګان کې د یونیسف لخوا د درملو مرسته شوې ده.
یعنی د موسم سره برابر د دوا ورته برابر سوي ده. تقریبا د 12 کلام شاوخه اقلام پکشي کیدی چې هغه
د امریکا ولسمشر خاینن زنی مجرمین وبخي. رازو لمړی مطلب ته د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت مرکچی پلاوی وایي طالبان د سولې ګټورو او پایله لرونکو خبرو ته چندان لیواله نه دي. د دې پلاوی یو غړی حفیظ منصور ازادي راډیو ته وویل طالبان آن د رواني جګړې د مشروعیت او عدم مشروعیت د ثابتېدو لپاره هم د خبرو میز ته نه ورسره کینی. بلخوا د مرکچی پلاوی یو بل غړی وایي طالبان حاضر نه دي چې د خپلو نورو زندانیانو د ازادېدو او له تور نوم لړه د خپلو مشرانو د نومونو تر وستلو پورې د سولې خبرو ته دوام ورکړي. د ملي مصالحې عالی شوراوی د دوی مرکچی پلاوی به له طالبانو سره په هرې هغې موضوع چې دا ډلې وغواړي خبرې وکړي. جزئیات په دغه راپور کې.
په دوها کې د افغانستان د سولې خبرو د بریا په اړه منفي لیدلوری ورستر بلې مخ په زیاتې دوده. تازه د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د مرکچی پلاوی یو غړی پر طالب پلاوی تور پوری کوي چې رغونکو او ګټورو خبرو ته لیوالتیا نه لري. حافظ منصور د سشنبه پورز ازادي راډیو ته وویل طالبان آن د روان جګړې د مشروعیت او عدم مشروعیت په اړه خبرو ته هم نه حاضری کی.
جانب هیئت طالبان طالب پلاوی رغونکو او ګټورو خبرو ته چندان لیواله نه دی. دوی د خپلو پاتې بندیانو د ازادۍ بحث هم له موږ او هم له امریکایانو سره مطرح کړی دی. ولې مهم ټکی دا دی چې د افغانستان اسلامي دولت مرکچی پلاوی له دوی غوښتي چې له هر څه وړاندې د روانې جګړې په اړه د اسلام او قرآن لیدلوري بحث وکړو بحث کړي.
خغلی منصور زیاتوی له هر څوړان دی باید طالبان دا روښانه کړي چې ولې هر ورځ بیګونه انسانان وژني. د سولې خبرو د پرمختګ او بریا لپاره د طالبانو د لیوالتیا د کمیدو موضوع داسې مهال مطرح کیږي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر عبدالغنی برادر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره ورستۍ کتنه کوي. د خپلو پاتې بندیانو د خوشي کېدو او د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې له تور نوملار څخه د خپلو مشرانو د نومونو د وستو غوښتنه کړې وه. طالبانو دا غوښتنه له امریکا سره د شوې هوکړې برخه بللې. په ورته وخت کې د ملي مصالحې عالي شورا وایي د دوی مرکچی پلاوی حاضر دی چې له طالبانو سره په هر هغه موضوع چې وغواړي خبرې وکړي. د دې شورا ویان فریدون خوزون:
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د سولې لپاره له یوې قاطع او راسخې ارادې سره راغلی دی او په هر موضوع چې طالبان وغواړي چې په هغې بحث وشي د افغانستان مذاکراتي پلاوی چمتو دی چې په هغې ورسره بحث وکړي او موږ منتظر یو هر څه زر چې طالبان مشخص کړي چې دوی په کومو موضوعاتو غواړي بحث وکړي.
خو طالبان د افغانستان جمهوري دولت د مرکزي پلاوی د نویو څرګندونو په اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې د سولې خبرو ته ځان ژمن بللی. بلخوا بلومبرګ رسنۍ په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر د ویان محمد نعیم له قوله لیکلي، دوی د امریکا له نوي ټاکل شوي ولسمشر جو بایدن غواړي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ شوې هوکړې ته درناوی وکړي. خغلی محمد نعیم زیاته کړي دا هوکړه د سولې په خبرو نیغ په نیغه اغیز لري. په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو دوه اونۍ وړاندې پیل شوی. د ملي مصالحې عالي شورا او مرکچی پلاوی د معلوماتو پر بنسټ دوی د دې خبرو د پرمختګ لپاره خپل اجنډا او د سولې خبرو لومړیتوبونه طالبانو ته سپارلي دي، خو د دوی په وینا طالبانو لا په دې برخه کې کوم ګام نه دی پورته کړی. طالبان بیا وایي د اجنډا د ترتیب او توحید په اړه خپل منځي بحثونه روان دي او وخت غواړي.
په قطر کې بین الافغانی خبرې
سولې راتلونکي ده
زمون شبین للی افغانان د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینې.
په کابل کې لزګونه مدني فعالانو د ورستیو ادفي وژنو په غبرګون باندې اعتراض وکړ. دوی له حکومت وغوښتل چې دغه سي هدفي وژنو مخه دې ونیسي. د افغانستان چارواکي بیا د افغان حکومت چارواکي بیا د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره وایي چې جدي اقدامات کوي. دا چې څه په دې راپور کې به واوري.
په کابل او نورو ولایتونو کې د هدفي وژنو لامل اندېښنې ورس تر بلې په زیاتې دودي. یو شمیر مدني فعالان چې د ټولنې شمیرې شاوخوا شپېتو ته رسیږي په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې د روانو ترورونو او هدفي وژنو د مخنیوي غوښتنه وکړه. مدني فعاله زهره امیری وایي خبریالان او مدني فعالان د ټولنې بې طرفه خلک دي، نو د دې بې پرې خلکو وژل ولې دوام لري؟
د اوسنۍ برنامه هدف مو دا د ملکی او مدني ټولنو چې بې ځایه وژنې او تلفات په حق لده، او مونږ حکومت څخه غواړو چې زمونږ نسبی امنیت تامین کړي تر څو کولای شي چې خپل غږ پورته کړو، او کچېری د مدني ټولنو غږ چوب شو نو بیا دښمن کولای شي چې خپل شوم اهداف په اسانۍ سره پیل کړي.
د مدني فعالانو د پریکړلیک په صادرولو سره له افغان حکومت او طالبانو غوښتنه وکړه چې د سولې په خبرو کې د سیاسي او مدني فعالانو، خبریالانو او عام وګړو د خوندیتوب لپاره د یوې هوکړې ته ورسیږي. له دې سره هم مهاله د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې د هدفي وژنو تر شا د طالبانو لاس لرل له شک څخه یقین ته واوښته. هغه لیکلي د خبریالانو، مدني او سیاسي فعالانو د وژنې تر شا طالبان لاس لري. د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو په تیرو څو اونیو او میاشتو کې د دې ډلې ګڼ شمېر کسان په دې تور نیولې دي. نوموړي په ټینګار سره د اعدام په اړه د طالبانو غبرګون ته په ځواب کې لیکلي چې طالبانو خود چې دوی د خبریالانو، مدني فعالانو او نورو ناوړه کړنو تر شا لاس لري. د هغه په خبره طالبان د عامو خلکو له وژلو او ویجاړۍ پرته بل کار نه لري. د ښاغلي صالح د ستراتیژیکو او اماړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي طالبانو په هدفي وژنو سره وسط د جګړې تګلاره بدله کړې ده.
دا یوازې د هدفي وژنو مسأله په کابل یا ولایتونو کې نه ده، دا د طالبانو د جګړې نوې تاکتیک ده. طالبان له امریکایانو سره تړون لري چې موږ په لوی خارونو کې حمله نه کوو. په همدې خاطر مسؤلیت نخلی چې امریکایانو نویره لري چې هغوی به بیا له دې تړون او له دوی سره له موافقې ووزي. اما په کابل او نورو خارونو کې د هدفي وژنو له لارې د خپل جګړې ته دوام ورکړی دی.
ښاغلی مراد وروستی اندېښنو ته په اشارې سره وایي ټول امنیتي او دفاعي بنسټونه د عامو خلکو او نورو وګړو د خوندیتوب لپاره جدي کار کوي. هڅه موږ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نظر هم په دې اړه راواخلو، خو زموږ اړیکه چا ځواب نکړه. طالبان بیا د افغان حکومت د ادارې چګنی دغه ډله د هدفي وژنه تر شا لاس لري ردوي. د دې ډلې وین زبیولا مجاهد ازادي رادیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي په کابل کې ناس چارواکي په داشان اداو سره خپل ناکامۍ پټوي. دا په داسې حال کې ده چې هدفي وژنه په افغانستان په تیر بیا په کابل ښار کې په دې وروستیو کې وجدي ستونزه ده. په تیر څو میاشتو کې یو شمېر مدني فعالان، خبریالان او د ښځو د حقوقو فعالان د هدفي وژنو ښکار شوي. د دغه لړۍ دوام ان تر دې چې یو شمېر مدني فعالان او خبریالان د هیواد پرېښودو ته هم اړ کړه.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
په پکتیا کې یو کورنۍ چې دوه غړي د افغان ځواکونو په لیکو کې وژل شوي او اوس یې سرپرستي سپینګیری پلار او سپینسرې مور په غاړه لري له حکومته د مرستې او پاملرنې غوښتنه کوي. بلخوا د پکتیا امنیتي چارواکي وایي په نږدې راتلونکي کې د وژل شویو او ټپي شویو پولیسو د کورنیو سره د خوراکي توکو او نغدو پیسو د مرستو د ویش پلان لري. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
اول مکاری شهید سکاری عبدالباسید مشید سه بیازی غش کلی ورده که و پخایمه اینو وای للاسی وای دیگه دردو پا دیاز میلا ویرنو شپاک بیازی و باچی سبال سویمی را دمانس دو واره دیو پا دی دو دی پا پا دی دی
دا دی وی بوری مورغک دی چشپک میاشت مخ کی یو زوی په اردو کی او څلور رز مخ کی بل یوازنی زوی عبدالمالک چی د پولیسو پولیسو کی دنده درلوده په گردیز کی په یو سوال برید کی ووژل شو. د افغان ځواکونو د لیکو د دې دوه سرتیرو د پاتو تورسرو او څلور اولادونو سرپرستی سپینسر مور او پلار تور پات شو چې هغه خپل بیماران او د بل چمرسته ته اړ دی. د او یاکلن محمد کریم کورت الله هم ده هغه د وژل شوی زوی عبدالمالک د دعا او فاتحه لپاره خپلوان او دوستان ورزی. محمد کریم وای دو مشران زامنی در لودل چې دواړه عسکری او د وطن خدمت تور کړی ول. نو موړی له افغان حکومت څخه خپلی او د نورو وژل شوی سرتیرو له کورنۍ سره د مرستې غوښتنه کوي.
دو زمان لرم درال میو دوارم عسکری ته ورکړیو، د وطن خدمت ته ورکړیو، د وطن ناموس ته ورکړیو. دا یو شهید سه، دغه یو راپات سه، دغه بل وسابل ورځ جمعې پشپا باندې د خوست په لور کې شهید سه. د یوم دوه اولاد احتمال راپاتې دي، د بل هم راپاتې دي، خپله مې پښې خوږېږي، دغه تلای نسم. دغه دوه لوی چې هغه الله تعالی رانه واخیسته خپل می پخی خو دی ولا قرضدار نن دغه ما ودان دی ما کور ده دزګیس پیدا کو دی دغه پیدا دغه پیدا کو موږ خدای ته یل دی حکومت چارواکو ته یل دی.
عبدالرزاق د وجل شوی سرتیری عبدالمالک د ترزوی او نګدی ملګری وو. هغه وای ل عبدالمالک سره ډیر وخت یو ځای پات شوی او ډیر ښه خاطرې ترې لري. عبدالرزاق چې د خپل ملګری په ویر اوخ کی تویوی د ډیر غم له عمل له جړه پرته نور څه نشي ویلای. سپینګل چې د دې ورجنې کورنۍ گاونډۍ دی وایي که حکومت ورسره مرسته ونه کړي په نږدې خلکو کې هم داسې وس نشته چې هغوی د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي.
موږ خو د دولت دا غواړو چې دغه ټول بې سرپرسته پاتې سل بل اسره نه لري، باید دولت کومک ورسره وکړي. خپل کلی کې هم داسې اقتصادي خلک دومره نشته چې دوی سره کومک وکړي.
د پکتیا امنیتي مسؤلین بیا وایي چې ډېر ژر به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د وژل شویو او ټپي شویو سرتیرو او افسرانو له کورنیو سره مرستې پیل کړي. د پکتیا سرپرست امنیه قمندان سمنوال لطفالله کامران وویل
دا تصمیم موږ ټول لرو چې له ټولو کورنیو سره کومک وکړو، د هغوی مشکلاتو ته رسیدګي وکړو. په دغه لنډ وخت کې به انشاءالله تاسو ووینئ چې پکتیا امنیه قمندانې پراخ پیمانه سره شهیدانو کورونو سره کومک وکړه، هم نغدي او هم عشوي کومک ورسره وکړه او هم چنانله زخمیانو سره.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د محمد کریم د کورنۍ کیسه د هغې غمیزې یوه برخه ده چې لا هم هر ورځ په لسګونه ورته نورې داسې پېښې رامنځته کېږي او په دې هېواد کې د کونډو، برو او یتیمانو شمېر پسې زیاتوي.
جوان
تریکا پولیس
آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې د بشی تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه د هند لخوا د چابهار بندر د پراختیا په برخه کې ورسته هڅه استایي د دې خونی مسولان وایي د افغانستان پر سوداګرۍ د پاکستان لخوا د محدودیت وضع کول ورسته چابهار بندر د افغان سوداګرو د سوداګرۍ د پراختیا په برخه کې خو بدیل دی او دا بندر باید لا پراخ شي تازه هند له یو اوګده ځن ورسته یو ځل بیا د چابهار بندر د پراختیا لپاره یو شمېر لوی کرینګونه ځای پر ځای کړی دي جزئیات په دغه راپور کې
د هند لخوا د چابهار بندر د پراختیا لپاره ورسته هڅې د افغانستان د خصوصي سکتور له هر کلی سره مخ شوې دي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د هند لخوا په چابهار بندر کې د لوی کرینګونو له ځای پر ځای کول ورسته وای د پاکستان لخوا د افغانستان پر سوداګرۍ د محدودیتونو تر وځه کول ورسته چابهار د افغان سوداګرو د سوداګرۍ د پراختیا لپاره خه بدیل دي د دې خونی ویان امین بابک د سشنبې پورز ازادي رادیو ته وویل د افغانستان سوداګر د هند لخوا د دې بندر د لا پراختیا غوښتون کړي
افغانستان خصوصي سکتور د دې ګام هرکلی کوي چابهار بندر له نورو هیوادونو سره د افغانستان د راکړې ورکړې لپاره یو ښه سوداګریزه لار ده موږ هیله لرو چې دا بندر لا پراخه او پکې ډېرې اسانتیاوي برابرې شي
د لوی کرینګونو یا ودانیزو ماشینونو تړون له دې وړاندې یو چینی شرکت ته ورکړل شوی وو خو د دې کرینګونو د برابرولو په برخه کې د ځان لکوله دا تړون لغوه او یو ایټالوي شرکت ته ورکړل شو د دې تړون پر بنسټ دا ایټالوي شرکت بشپک کرینګونه یا جرثقیلونه چې د یو سلسلوي ختنو د پورته کولو وړتیا لري د چابهار بندر لپاره چمتو کړي د چابهار بندر د مسولانو له قوله اوس مال د دې کرینګونو دوا پای چې بای 8.5 میلیون ډالر کېږي چابهار بندر ته لګول شوی د سوداګرۍ په برخه کې د افغانستان یو لوی سنځه او بيزو بندرونو ته لاس رسیدي افغانستان له دې وړاندې د کراچي او عباس بندرونو لارې نړیوال او بوتلار پیدا کول خو د پاکستان لخوا د افغان سوداګرو پر وړاندې د محدودیتونو تر وځه کې دروسته کراچي بندر ته لاس رسې کم او پر عباس بندر ته کې ډیر شو خو چابهار د عباس بندر په پرتله 90 کیلومتر او د کراچي بندر په پرتله 200 کیلومتر د افغانستان مرکز ته نږدې دی همدا ډول د دې بندر لارې د یو کانټینر در رسیدو بیا له 500 تر 1000 امریکایي ډالرو کم لګښت غواړي دغه شان چابهار د افغانستان لپاره یو لنګدي او هغو بندرونو څخه لري نړیوال او بوته په کمه بیا او لګ واټن افغانستان لاسرسي پیدا کول شي
د ازادي رادیو خبری مجله اوري اورزګان کې د یونیسف لخوا د شپږ 500 روغتیایي مرکزونو سره د درملو د مرستو د ویش لړې پیل شوې ده د اورزګان د عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالغفار وطنوال وایي د درملو په مرسته کې دوه سره به د درملو د نشټوالي ستونزه تر یو ځایه حل شي نور حال په دغه راپور کې
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف لخوا په دغه ولایت کې د شپږ 500 روغتیایي مرکزونو سره د 12 کلمه درملو د دغه مرستې لړینن په مرکز ترنکوټ کې د یو لاړو مراسمو پر مهال پیل کړه د اورزګان د عامه روغتیا ریاست رئیس ډاکټر عبدالغفار وطنوال وایي چې د دغه درملو په مرسته کې دوه سره به د درملو د نشټون ستونزه حل شي هغوی په وسنی موسم کې په روختونونو کې دغه ډول درملو ته زیات اړتیا و چې لدی وړاندې دی نه لرله
دې دواو کې دا هغه دواوی دي چې دا اوس د جیم په موسم کې هغه ماشومان مندې او کوم راجین چې روغتیاي مراکز ته ضرورت مراجعه کوي او هغه مریضي چې اړوان سینه بغل دي زکام دي او نور کې مریضي چې په دغه موسم کې زیاتې وجود لري نو هغه اړوند دواوی دلته په دې دواو کې وجود لري یعنی د موسم سره برابر د دوا ورته برابر سوي ده تقریبا د 12 کلمه شاوخه اقلام پکشي کې دي چې هغه یعنی هغه اساسي دوا ده چې په دې سره مش کولای سو د کم د روزګان د ولایت د روغتیا په برخه مشکلات چې وی هغه تر ډیره حد پورې حل
د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد چې په یاد پروګرام کې ګډون کړیو د یونیسف د ادارې دغه ډول مرستو څخه هر کلی وکړي نو موږ وايي د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یا یونیسف دغه مرسته به په ترنکوټ کې د زیات شمیر جګړه ځپلو میرمنو او ماشومان ژوند وژغوري
چې تر ډیره حد پورې به دا زموږ د خصوصا د میندو او د ماشومان د روغتیا په برخه کې ډیر مثبت بدلون راولي دا په اول قدم کې د دوهم قدم کې بیا نور د ماشومان لپاره د سوی تغذیه کومکونه رسیږي، او همدا ډول د میندو لپاره نور مواد هم رسیږي، صحیح کیټونه دي پاغه کې خوراکي توکي دي، او همدا ډول واکسین به رسیږي. تاسو پوهیږئ چې موږ په روزګان ولایت کې خصوصا د روغتیا په برخه کې ډېرې ستونزې لرو، یعنی دا په دې معنی نه ده چې دا بزموږ ستونزې سل فیصد هوارې کې ولی
دا فداسیال کې د چلدی وړاندې روغتیاي چارواکو او د انسپ ادارې مسولین ویلي و چې په دغه ولایت کې شاوخوا 90% ماشومان او میندې له خورځواکۍ سره مخ دي.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د جمهوری ریاست وروسته ورځ ده. تمه ده چې سبا غرمه مهال د امریکا په وخت د امریکا نوی منتخب ولسمشر جیو بایدن د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه باندې لوړه وکړي، خو تر هغه مخکې نن ښایي د راپورونو په اساس ولسمشر ډونالد ترامپ لسګونه مجرمین وبخي. دا چې په دغه کې به څوک وي، نوریاس نوری په دې اړه راپور جوړ کړی.
تمه ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن په لسګونو کسانو وبخي. په دوی کې به هغه کسان هم شامل وي چې د جنایي جرمونو په خاطر سزاوې ورکړل شوي دي. ترامپ چې نن د جمهوري ریاست دورې وروستۍ بشپړه ورځ ده، دغه اقدام داسې مهال کوي چې وروستۍ نظر شمېرنې ښیي چې د هغه له کار څخه د خلکو د رضایت اندازه د هغه د جمهوري ریاست په دوره کې تر ټولو ټیټې، یعنی په 34% ته راښکته شوې ده. امریکایي رسنۍ د سپینې ماڼۍ د سرچینو په حواله وایي چې ترامپ ښایي له 20 to 30 پورې کسان وبخي. په دوی کې د مختلفو قشرونو د راپ موسیقي لی وستوري نه نیولې تر یو ډاکټره پورې چې په روغتیایي خدمتونو کې د درغلیو په تور په زندان کې دی خلک شامل دي. خو دا نه ده څرګنده چې آیا ترامپ به خپل پخوانی نږدې همکار سټیو بانن چې د مکسیکو او امریکا پر پوله د یو دیوال د جوړولو لپاره د بسپنې راټولولو یوې ډلې ته پرې د فدرال ادارې د درغلۍ تورونه لګول شوي هم په دې کسانو کې شامل وي چې نوموړی یې بخي. بانن چې د ترامپ یو با نفوذ سلاحکار او د 2016 کال د انتخاباتو تنظیمونکی و پر ځان لګول شوي تورونه رد کړي دي. دا هم نه ده معلومه چې د ترامپ په لیست کې به د هغه د شخصي وکیل رودو جولیانی نوم هم شامل وي که نه. جولیانی د تیر کال د نومبر په 3مه د ولسمشرۍ په ترسره شوو انتخاباتو کې د تشو درغلیو د هغو ادعاو تل پلوي کړی چې ترامپ راپورته کړي دي. ترامپ چې خپل ډیموکرات سیال جو بایدن ته یې خپله ماته نه ده منلې، سبا د هغه د لوړې په مراسمو کې هم ګډون نه کوي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې تر اوسه دا هم نه ده روښانه چې آیا ترامپ به د دې هڅه هم وکړي چې د ممکنه جرمونو د تورونو په وړاندې هم ځان او هم د خپلې کورنۍ نور غټان، خپله لور ایوانکا، خپل زوم جارد کوشنر او خپل نور دوه زامن ډونالد جینر او اریک خوندي کړي او د بخښنې په دغه فرمان کې چې نوموړی به نن ورکوي شامل کړي. دې ته په پام سره چې ترامپ او د کورنۍ غټان غړي تر اوسه رسمن په کومو جرمونو نه دي تورن شوي، خو دا به مخکې تر مخکې یوه هڅه وي چې په راتلونکي کې دوی له هر ډول جرمونو څخه خوندي کړي.
او په هند کې پرون مار نیونکو یو غټ مار چې حیوانات لکه خوسکی او غرڅې تیرولې شي او دی وسکواټور ماشين داخل تنه نوتی وو ونیو. نور حال به ل نوریاس نوری واورو په همدې سره به پروګرام هم پای ته رسیږي. بل خبري مجله بیا سید سمی عباس وړاندې کړی.
دا شور او زوک د هغو کسانو دی چې هڅه کوي د ځمکه کیندونکي اسکواټور د ماشین له دننه یو غټ مار راوباسي. دا پیښه پرون دوشنبه د هند د اودیشا ایالت په برهمپور سیمه کې رامنځته شوې وه. د سیمې اوسیدونکو رویترز خبري آژانس ته وویل کله چې ورته د دو غټو مارانو خبر ورکړل شو، یوې سمدستي ونیو خو د بل یې و چې د اسکواټور ماشین ته ننوتی او د پرزو تر شاوخوا یې ځان راتاو کړی و. نیولو یې 4 ساعته وختونیو. مارنیون که ایس وادین کمار وای یو مارمو چه چبانده 2 متر وگ دو سمدستی ونیو، خو هاگ بل چه ماشین تا داخل شویو پر رایستلومو 4 ساعته وقت تیر کرد. د رویترز په خبره شوی ویډیو کې ښکاري چې دغه غټ مار چې اوږدوالی شاوخوا 3 مترو ته رسیږي وروسته خلک د اوبو یوې نږدې ویالې کې خوشې کوي. دا ډول ماران چې د هند په لویه وچه کې ډیر موندل کېږي زهر جن نه دی او د انسانانو لپاره ډیر خطرناک نه بلل کېږي، خو پوست انقبازي خاصیت لري او کولی شي یو بشپړ حیوان لکه خوسکی یا غرڅه تیر کړي. دغه ماران خپل ښکار په سابندۍ یا زندۍ کولو او تیرولو سره له منځه وړي.
آزادی خبری مجله اوری.